ستوري مشه دا مشال ریډیو دی شاهین بنيري ما او تاسو ته په دغه وساته خبري غړې کې هر کلی ويم د امید سره چې روغ جوړ او خوشاله وي په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمهونو نه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصری لرو خو اړومبه د دې وخت خبرونه وو د شمالي وزیرستان د میرالی د موسیقي او هڅوخیلو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې پوز ورته یو ځل بیا د کورونو پرې خودو ویل دي. د پاکستان وکیلانو په هیواد کې پر جبري بې درکې او اندېښنه خودرې د حکومت غوښتي چې ورک کسان دې خوشي کی او د سولې نوبل جایزه ګټونکي محمد یونس د بنگلاديش د لنډمهالي حکومت د مشر په توګه د خپل دندې لوړه کړې ده. د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان د میرالی د موسیقي او هڅوخیل اوسیدونکو وایي چې پوز ورته ویل دي چې د عمومي سړک دواړو خواو ته د 1500 متر په فاصله کې پراته خلک دي کورونه پرېږ دي. د شمالي وزیرستان انتظامیه پولیسو او پوځي چارواکو له د سیمې د اوسیدونکو د داوو په اړه مشال ریډیو ته سنې دي ویلي. د موسیقي او هڅوخیل اوسیدونکو بیګا مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو 13 ورځ د امنیتي ځواکونو د کاروانونو د مخنیوي لپاره عمومي سړک دلې دې چې تر هغه وروسته فوج ځای ملکانو ته اطلاع ورکړې دا چې خلک دې کورونه خالی کړي. د سیمې اوسیدونکو وقار خان وایي چې دوی له دیو جې یو شمیر کورنۍ بیګا لخپلو کورونو بے کور شوي دي او ځنې خلک بنو ته تللي دي. د اسلام آباد تر هغه عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د پارلمان پخوانی غړي علي وزیر د دریو نورو ورځو لپاره په جسماني ریمانډ لیږلې ده. د په داسې حال کې ده چې علي وزیر تر شپږ ورځني ریمانډ وروسته نن عدالت ته وړاندې کړل شو. سرکاري وکیل راجا نوید عدالت ته وویل چې دوی له علي وزیر څخه نورې پوښتنې هم کول غواړي نو ځکه دې د هغه شل ورځنی جسماني ریمانډ منظور کړي. خو جج طاهر عباس سپرا د هغې غوښتنه رد کړه او یوازې د دریو ورځو جسماني ریمانډ یې منظور کړ. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د اګست په درې مناوخت نیولی و. حکومتي وکیل ادا کوي چې پر علي وزیر له یو پولیس څخه د ټوپک په زور اخستلو او د یو بل پولیس سرتیري کمیس شلولو ترڅنګ د نشي موادو ګرځولو په تور مقدمه درج دي. خو علي وزیر د ټول تورن رد کړی دي. بل پلو پښتون ژغورنې غورځنګ تور پورې کوي چې حکومت علي وزیر د دې لپاره نیولی دی چې د اکتوبر په 11 د دوی اعلان شوې هغه قومي غونډه ناکامه کړي چې دوی د پښتنو عدالت نوم ورکړی دی. د پاکستان وکیلانو او قانون پوهانو په هیواد کې پر جبري بې درکې او اندېښنه خولې او له حکومت یې غوښتلي دي چې ورک کسان دې پیدا او خوشي کړي. دوی پرون په کوټه کې د بلوچستان د وکیلانو اتم اتلین غونډې پر مهال په ویناګانو کې ویلي دي چې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایز عیسا دې د جبري بې درکې او قضیې اورېدنه وکړي او دا مسله دې هواره کړي. د بلوچستان د وکیلانو ټولنې افضل حریفال د ځینو ورکو کسانو کورنیو ته د مالی تاوان ورکولو حکومتي پریکړه مسترد کړه.
50 لاکھ روپے مسنگ پرسنز کے حوالے سے لے ارے بھائی لادرک کسانو کورنی تے 50 لاکھ روپے ور کولو پریکڑا حکومت کڑے دا او دا من لے دا چہ در لادرک کسانو ستون زستا زکہ چہ تر پرون روز پوری ورسنے تے بے ویل چہ دا ٹول دروغ دی.
په پاکستان کې د جبري بې درکې او سړلو سرکاري کمیشن وایي چې له کال 2011 راهیسې د سباندې 8000 کسانو قضیه هواري کړې دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د رجستر افغان کډوالو د پاتې کېدو موده په یو کال نور غځولو د پاکستان ستاینه کړې ده. سفارت په یو بیان کې ویلي دي چې ډانلډ بلوم په دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د ایالتونو او سرحدي سیمو له وزیر امیر مقام سره په لیدنه کې کړې دي. نوموړي وویل چې پاکستان د افغان کډوالو د کوربتوب اوږد تاریخ لري او د دغې لپاره د حکومت مننه کوي. د امریکا سفیر خپل ژمنه هم تایید کړه چې امریکا به د افغان کډوالو او پاکستانی ټولنې د غړیو سره په هغه سیمو کې مرسته کوي چې د کډوالو کوربه وي. د یو اټکل تر مخې د کال 2023 د اکتوبر تر میاشتې پورې په پاکستان کې 1.5 میلیونه بې اسناده افغان کډوال اوسېدل. په تېر اکتوبر میاشت کې نگران حکومت د امنیتي اندېښنو له کبله د ټولو غیرقانوني بهرنیانو د بیرته ستنېدو اعلان وکړ. پاکستان د تیر کال د نومبر میاشت کې د غیر قانوني بهر ملکیانو د بسترو لومړی پړاو پیل کړ او د پاکستان د سرکاري ریډیو د معلوماتو تر مخه د اګست تر 4 نیټې پورې 6,15,190 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوی دی. او د سولې نوبل جایزه ګټونکي محمد یونس د بنگلاديش د لنډمهالي حکومت د مشر په توګه د خپلې دندې لوړه کړې ده. نوموړي پرون پلازمینې ډاکې ته تر رسیدو وروسته وویل چې بنگلاديش په دویم ځل خپلواکي اخیستې ده، خو زیاته کړه چې خورا ډېر کار ته اړتیا ده. دا تر هغې وروسته ده چې پخوانی وزیر اعظم شیخ حسینې واجد د اګست پر پنځمه په بنګلادیش کې د وروستیو خونړیو مظاهرو له امله استعفا ورکړه او له هیواده ووتله. په بنګلادیش کې له تېرو څو اونیو راهیسې په سرکاري نوکریو کې د ځانګړې برخې یا کوټې په سر د زده کوونکو په مشرۍ مظاهرې روانې وې چې پکې د تاوتریخوالي او اخوډب په پیښو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. دا د دې خبرو اوردن کو خبرونه مورید او کده خبرونه تر پای را سره پات شین نور را پورونو تر سنگ دا هم اوریدې شه. د شمالي وزیرستان د میرالی د زنو سیمه اوسیدون کې وایي چې فوز ورته یو ځل بیا د کورونو پر خودو ویلې دي. په چمن کې سوداګر وایي چې حکومت ور سره کړې ژمنې نه دي پوره کړې، نو یو ځل بیا په احتجاج لاس پورې کړي. او د پېښور په ګډون د خیبر پختونخوا اته تعلیمي بورډونو د نهم او لسم د امتحانونو نتیجې اعلان کړې دي.
ما پشاور بورڈ کے فرسٹ پوزیشن حاصل کرے دے سما مارکس 1176 تھی جو پری میڈیکل کا وہ ہم اور فیوچر کی ڈاکٹر جو ایک ہو رہا
ہے اسی میں انہوں نے نوم پیوش میں موضوع تورا پورنو تفسیری لرو تر پائے دا مشال ریڈیو سے روز زمګړم به موجود ده. شمالي وزیرستان د میرالی د موسیقي او حسوخیلو یوش میر اوسیدونکو داوه کوي چې فوز ورته ویلي دي چې د عمومي سړک دواړو خواو ته د 1500 میټرو په فاصله کې پراته خلک د کور نه پرېږدي. دوی پرون مشالې ته ویلي دي چې وسلوالو تیر ورځ د امنیتي ځواکونو د کاروانونو د مخنیوي لپاره عمومي سړک ځای په ځای وکینده، او بیا فوز د مازیګر تر لمانځه وروسته د سیمې ملکانو ته اطلاع ورکړه چې خلک دې کورونه خالی کړي. دوی وایي چې د دې له وجې یو شمېر کورنۍ بېګار خپلوانو کره دېره شوي دي او ځینو خلکو بنو ته هم کډه کړې ده. په دغه اړه باندې د شمالي وزیرستان انتظامی او امنیتي ځواکونو تر اوسه څه نه دي ویلې. نور معلومات د عمر وزیر پر راپور کې.
د شمالي وزیرستان میرعلي موسیقي او حسوخیل اوسیدونکي وایي چې د شپې یو کورونه خالی کړي. دا د هغې وروسته چې د دوی په وینا امنیتي ځواکونو پرون د اګست په اتمه ورته ویلي چې یادو سیمو خلک دې د سړک نه لویدیځ او ختیځ طرف ته 1500 متره پورې کورونه خالی کړي. وسلوال له دې ځایه په سرتیرو بریدونه کړي. د حسوخیل اوسیدونکي وقار خان مشال ریډیو ته وویل چې یو ځل بیا له پریشانۍ سره مخ شوي. د میرعلي موسیقي اوسیدونکو مقتدر خان مشال ریډیو ته وویل د نام نه عزت کاروایو کې عام خلک ولې زورولې شي.
د مزدګار د منځنا باد کیم ملکون دي سخیل و د موسیقي هغه د اتلار ولې فوج طرف نه تو سو کرینه خلی کې د روډ سره نو مش به دلته کی کاروایي کی آیا دلته کی می ژوند د زربېزه په نومه برشن دي پر خپل کرینه بزورینه د هر سم خلی کړل ایس د می ژوند کډوال چې کیم دي د په کیمپش پروت دي د امن په خاطر چې دہشت گردی خاتم کا مشت اللہ کی امن بحال کا دے امن طلبگار بھی چونکہ ترویسا پیرے مشتا پا امن رکا بولے شخو پریش دا ناکام ده چې د میش تقریبا په 1000 نه ډیر ټارګټ کلینګ دلته کې وشول نو حالات چې ایس دې نه هیڅ تر ورسې دل چې دای بیا میشتا ټایمر کوي چې یاره توسي کېری نه خالی کې یا زدل امن رواله آیا د شتګردي صرف په دې کلی شه دو
ځای خلک وای چې پرون میرعلي خیسور سړک وسلوالو د موسکی او حسو خیل په سیمو کې په خپارو کنلې چې د غلط امنیتی ځواکونو کنوای تګ و نه کړی دا غی پس د غوسی موتا د سړک نه 1500 متره فاصله پورې د کورونو خالی کولو ویل شوی په دې اړه مو هڅه وکړه چې د امنیتی ځواکونو او پولیسو چارواکو سره تماس ونیسو خو له دوی سره په خبرو کولو کې بریالی نشو او نه هم حکومت فوز رسمي خبر پړه خبره کړې چې د غسیمه د خلک خالی کړي شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې نام نه پیښې وسلواله او هدفي بریدونه زیات شوي د نام نه زیات ځای خلکو په وار وار پر لتون جرګې کړي حکومت او فوز د دې وړاندې په وار وار ویلي چې وسلوالو زیات یې هدفي عملیات او کاروایتون دې کړي دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
عمر وزیر راپور مورید ورزو چمن تا چرته چې سوداګرو او پندیانو د ټولنو مشرانو پراتلونکو ورځو کې د پرلت بیا پیلولو خبرداري ورکړی دی دوی پرون مشال لیډو سره په خبرو کې ویلي دي چې حکومت د پخوا په څیر د کندهار له سپین بولدک سره په شناختی کارډ او تذکره د سفر کولو غوښتنه نه ده عملي کړې نو ځکه احتجاج بیا پیلوي دا په داسې حال کې ده چې د چمن پرلتوالو د جولای پر یوویشتمه تر هغې وروستو نهه میاشتنې احتجاجي ناسته ختمه کړه چې د بلوچستان د پخواني لنډمهالي حکومت د کورونو چارو وزیر په مشرۍ حکومتي پلاوي ورته د ټولو غوښتنو منلو ډاډ ورکړه د پاکستان وفاقي حکومت دغه مهال د پرلتوالو د غوښتنو منلو په اړه رسمن څه نه و ویلې تفصیل زمونږ د همکار سمت شبنم پر راپور کې و
د چمن پرلتوال وایي چې له دوی سره د حکومت لخوا سوي ژمنې نه دي عملي سوي نو دوی به په راروانو نږدې ورځو کې یو بیا پرلت ووهي په دې اړه د چمن د پنډیانو یا لغړیانو اتحادیې مشر غوث الله د اګست پر اتمه مشال لیډو ته وویل
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کول پر ضد په چمن کې سیاسي ګوندونو سوداګرو او پنډیانو د تیر 2023 کال د اکتوبر له 8مې هلته پرلت پیل کړی وو چې د روان کال د جولای پر 8مه هغه مهال پای ته ورسېدی چې د بلوچستان د لنډمهالي پخوانی حکومت د کورنۍ چار وزیر ملک انعت الله کاسی د چمن پرلت کې د خپل وینا مهال اعلان وکړ چې د پرلتوالو ټولو غوښتنې حکومت منلی خو د چمن د سوداګرو اتحادیې او د چمن د پرلتویان صادق اڅکزي د اګست پر 8مه مشال لیډو ته وویل چې د دوی غوښتنې نه دي منل سوي
لزر انسانان دوی پر تذکره پر شناختی کارډ د پخوا په شان لکل بیا دوی درې ورځې بعد هغه شردو د اعلان کوي چې دا دروازه درې درې سلور سلور غنټې خلاصول مرد دا ورته ویل چې دروازه د پخوا په شان اته غنټې به خلاص شي نو هغه د دوه درې غنټو سلور غنټو سفر بیا دا کوي چې 15 ورځې بعد مکمل بند کوي هغه رقم یې بند کوي د پاسپورت خبرې برته شروع کړي
پرلتوال پر ډیورنډ کرښه د چمن او سپین بولدک ترمن سره دی دروازه باندې د پخوا په شان پر پاکستاني شناخت کارډ او افغان تذکره باندې د تګ و راتګ غوښتنه کوي د بلوچستان د کورنۍ چار وزیر میرزیا لنګو څو ورځې وړاندې مشال لیډو ویلو حکومت چې له پرلتوالو سره کومې ژمنې کړي پر هغوی ولاړ دی هغه ویلو چې د پنډیان لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړی دی خو صادق اڅکزی وای چې د پاسپورت او ویزه شرط ختمول باید د ټول چمن او سپین بولدک خلکو لپاره وي
از موږ دوی خبرې وی چې د پخوا په شان به تګ راتګي دویم لغړی چانس چې په زرونه انسانان د غل شتونه د رجستر سې دی ورته وای په قاعده د دې تګ راتګ کې دی چې د سپین بولدک او د چمن دا وړو کې لغړیان دا سوداګر دا د غلار استعمالول نو دی په هغه مایده کې دا شېستار دی وای چې تی ور د لاري خبره پریږدي دغه شل 15 زره لغړیان تک را تک شروع کی د لغړیانو ورونو د دغه پیکیچ د دې مشر په ازمامات بیا د لغړیانو کمانډر منډولی او غوصلات چې د لغړیانو مشر دی او دغه رقم بوګی سره ترانسپورت مشر دی د اعلانیه جاری کړ چې مرد راسته پرې دا خیرات پیکیج دا چانس دغه کاروبار نه کو چې درسو زموږ د مور د پلار د وطن دا چې د پر د خاور باندې تګ را تک د پخوا په شان کې دی پر د سکراو پر شناختی کارت دا مراد دی برته واپس کړ او دی دا ویل چې موږ لار نه سي لا د پیکیج نه اخلو.
د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کړی و. حکومت وای چې دا ګامې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره خستی. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د سمت شبنم راپور مورید او د پاکستان وکیلانو او قانون پوهانو پر جبري بې درکې او اندېښنه خولیده او حکومت یې د غي د موندلو غوښتنه کړې ده. دوی پرون په کوټه کې د بلوچستان د وکیلانو په تمه اتلین غونډه کې د ځینو ورکوشو کورنیو ته د 50-50 لک روپۍ ورکولو حکومتي پریکړه مسترد کړې ده او ویلي دي چې چارواکي دي هغه کسان پیدا او خوشي کړي. د کال 2014 د اګست پر اتمه د کوټې په سیول روغتون کې په ځانمرګي برید کې لسګونه وکیلانو ته مرګ جوبله اوخته وه. وفاقي حکومت یو ونې مخکې د ځینو ورکوشو کسانو کورنو ته د نقدي تاوان ورکولو اعلان کړی و. په دغه اړه تفصیل د ایوب ترین په راپور کې.
د پاکستان قانون پوهانو ویلي دي چې په ملک کې د لادرک کسانو ستونزو د تشویش وړ ده. په دې کې زیاتره خلک د بلوچستان څخه لادرک شوي دي. د خبره د سپریم کورټ د وکیلانو د اتحادیې پخواني مشر عامد خان اډوکیټ د اګست په 8 نیټه په کوټه کې د بلوچستان د وکیلانو د 8 تلین پر مهال ویبه غونډه ته کړې ده او وی ویل چې کله جسټس قاضي فایزي سا د سپریم کورټ چیف جسټس وټاکل شو نو هغه وخت زما خیال و چې جسټس حساب لومړی کیس د لادرک کسانو غرا پورته کړی کوم چې د نوموړو په خبره هغه ډول ونسو.
مسنګ پرسن کا جو ایشو ہے یہ سب سے زیادہ
دغه کسانو چې کوم ستونزه ده په دې کې تر ټولو زیات د بلوچستان خلک ورسره مخ شوی دي ځکه چې تر ټولو زیات لادرک کسان په بلوچستان کې دي.
مسنګ پرسن بلوچستان سے ہیں.
احمد خان ایڈوکیټ زیاته کړه چې د چیف جسټس قاضي فایزي صاحب په وخت کې کله دغه کسانو ستونزه اواره نسوه نو بیا به څوک اواره وي. لیکن نوموړي په خبره چې د یولس میاشتو د تیرېدو برسیره تر اوسه د لادرک کسانو کیس په سپریم کورټ کې نه دی اورېدل شوی. پر دې مهال د بلوچستان سره تړاو لرونکي د سپریم کورټ د وکیلانو د اتحادیې پخواني مشر علي احمد کورد اډوکیټ زیاته کړه چې د لادرک کسانو لامل په ولس کې د حکومت په ضد کرکه ورځ تر بلې زیاتېږي. په خاصه توګه ډاکټر مارنګ بلوچ، منظور پښتین او علي وزیر خپل پلوه زیات کړي دي. ڈاکٹر مارنگ بلوچ سره هغه ورځ په لکو خلګ ور سره وو. ما په خپل ژوند کې دومره زیاتې مېرمنې پر یو ځای په یو اجتماع کې نه ویلې دي. و غونډې ته د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشر افضل عرفال وویل چې د حکومت لخوا چې کومې 50 لک روپۍ د لادرک کسانو خپلوان ته ورکول کېږي هغه موږ ردوو.
50 لک روپۍ مسنګ پرسنز کې حواله سره
لادرک کسانو و کورنۍ ته د 50 لک روپۍ ورکولو پریکړه حکومت کړې ده او دا یې منلې ده چې د لادرک کسانو ستونزه شته ځکه چې تر پرون ورځې پورې ورسنۍ ته به ویل چې دا ټوله دروغ دي. ښاغلی عرفال زیاته کړه چې حکومت و خلکو ته د 50 لک روپۍ ورکولو پر ځای ورک کسان ومیندي او راخوشې دې کړي. په غونډه کې د یو پریکړه لیک د لارې غوښتنه وسوه چې د 8 اګست په اړه دې د سپریم کورټ د کمیشن پر رپورټ عمل یقیني وګرځول شي. په دې پریکړه لیک کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د عملیاتو پریکړه په کلکه سره رد کړل شوه. دا د ونې وړ ده چې د پاکستان مرکزي حکومت یوه اونۍ له مخه پریکړه کړې وه چې حکومت به په ملک کې د زرو ورکو کسانو و کورنۍ ته پر سړي سر 50 لک روپۍ مرسته ورکوي. دا مرسته به د وفاقي وزیر قانون نظیر تارړ په خبره د هغه کورنۍ سره کیږي د چا خلک چې د 50 کلو څخه د زیات وخت راهیسې لادره کوي. د دولې ورده چې په کال 2014 کې د اګست په 8 نیټه د کوټ په سیول هسپتال کې یو ځانمرګ برید شوی و. په کوم کې چې د دوو خبریالانو په ګډون 50 وکیلان مړه او 6 نوي زخمیان شوي وو.
اردن کو سرزو کراچی تا چرد چې د لګکیو د حقونو فعالان وایي چې د سند حکومت ورته د اگست په 11 د مذهبي اقلیتونو نړیوال ورځ په مناسبت د لاریون اجازه نه دا ورکړي. دوی پرون په کراچی کې د یو خبري کانفرنس وروسته مشال لیډو ته ویلي دي چې صوبایي حکومت ورته لومړی اجازه ورکړې وه، خو اوس یې د مذهبي ډلو د فشار له وجې ورته ویلي چې لاریون نشي کولی. د سند حکومت لا د هغې د څرګندونو په اړه رسمن څه نه دي ویلي. نیازلی نور تفصیل راکړي.
د خبری غونډې په مهال د بشري حقونو فعال او وکیل لوکی ویکټر مشال لیډیو ته وویل د اګست په 11 دوی د لګکیو د حقونو پر ورځې د کراچۍ په فیری رحال کې غونډه کوله. د سن حکومت ورته د اګست په لومړۍ نیټه په لیکلي بڼه اجازه ورکړې وه، خو اوس یې ناڅاپه اجازه منسوخ کړې ده.
جی همې پہلی اګست کو این او سی گرانٹ ہوئی تھی.
دی وای مونږ ته د اګست په لومړۍ نیټه د سن حکومت لخوا اجازت نامه ملو شوې وه، خو پرون حکومت اجازه منسوخه کړه. حکومتي چارواکو مونږ نه هیڅ پوښتنه نه ده کړې، مونږ سره هیڅ سلا مشوره نه ده کړې. یوازې دومره ویلي چې د خراب امنیت له کبله د غونډې اجازه نشي ورکولې، او دوی وایي غونډه کې د وسلوالو لخوا د برید اندېښنه ده، ځکه ستاسو اجازتنامه منسوخ کړل شوې. لوکی ویکټر زیاته کړې چې هر کال دوی د اګست په 11 د لګکیو حقونو پر ورځ د هیواد د نورو برخو ترڅنګ په کراچۍ کې هم خپلې هلې ځلې کوي، خو حکومت او امنیتي ادارې د مذهبي ډلو د فشار له کبله د دوی لارې نسی. بلخوا د سن حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د کراچۍ کمشنر دفتر یو چارواکی د نوم نه ښودلو په شرط مشال لیډیو ته ویلي چې 14 اګست او له هغې مخکې په ښار کې د امنیت په اړه سختې اندېښنې دي. نوموړي په وینا چې د امنیتي ادارو راپورونه دي چې امنیت حالت ښه نه دی، ځکه حکومت د اګست په 11 د لګکیو حقونو مارچ غونډې اجازه منسوخه کړې ده. بلخوا د خبري غونډې په مهال د لګکیو حقونو مارچ مشري پاسټر غزاله شفیق بیا مشال لیډیو ته وویل د تیرو کلونو په پرتله سخت کال په پاکستان کې د لګکیو پر ضد د تشدد پیښې زیاتې شوې دي، او پاکستان د لګکیو په خوندي ساتنه کی پاتې راغلې دي.
کیونکہ تشدد بڑا ہے، زیادتیاں بڑی ہیں.
دا وای د دوی پر ضد تشدد زیات شوی، زیادتی او ظلم ورسره زیات شوی دی. په یو کال کې د لګکیو پر ضد تشدد وړي او لوی تر سلو زیاتې پیښې شوې دي. هم دا ډول په زور د مذهب بدلول لا روان دي. یوازې په کراچۍ کې په یو کال کې 3 پیښې راپور شوې دي. لګکیو ته هیڅ حسانتیاوې حاصل نه دي. د لګکیو پر ضد بیا بیا د تشدد پیښې کیږي، د مذهب د سپکاوي تورونه پرې لګول کیږي، او په دې کې زیاتوالی راغلی دی.
یہ رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے.
غزالہ شفیق زیاته کړی چې په پاکستان کې ذاتی شخړو کې هم د لګکیو پر ضد د مذهب د سپکاوي قانون کارول کیږي. نوموړي پوینا حکومت د هغه خلکو او مذهبي ډلو په ضد هیڅ ګامونه نه اخلي چې د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه طریقه کاروي. د خبري غونډې په مهال د لګکیو د حقونو مارچ ویغړی او د بشري حقونو فعالې سفینه جاوید بیا ویلي پاکستان کې د لګکیو حقونو خوندي ساتلو لپاره دی آزاد او خپلواک کمیشن جوړ کړی شي.
کې حکومت کی طرف سے ایک آزاد کمیشن بنایا جائے.
دوائی دا حکومت لخوا یو آزاد کمیشن جوړ کړی شي. کمیشن دی په پاکستان کې په زور د لګکیو انجنونو مذهب بدلولو ودونو کولو پلټنیو کې، او هغه کسانو په ضد اقدام وکړي چې په دې کې لاس لري، ځکه چې اوس هم په خاصه توګه په سن کې د لګکیو د کم عمر انجنونو په زور ودونه او مذهب بدلول لا روان دي. سفینه جاوید په وینا چې د لګکیو د حقونو د کمیشن جوړولو لپاره د پاکستان وزیر اعظم د سپریم کورټ مشر قاضي او نورو حکومتي وزیرانو ته هم لیک استولې دي. پسند کې په زور د مذهب بدلولو ودونو په اړه هندوانو عیسایانو وخت په وخت غونډې او احتجاجي مظاهری هم کړي دي. بلخوا د سند صوبایي حکومت وزیرانو وخت په وخت دا وکړي چې لګکۍ او نور خلک یې د ټولنې یو شان وګړي دي، او د ټولو د حقونو خوندي کولو لپاره دوی کار کوي. د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ او د بشري حقونو نورو نړیوالو ادارو وخت په وخت پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړي چې د مذهب د سپکاوي په قانون کې دي بدلون وکړي. د پاکستان حکومت تل ویلي چې په هیواد کې اولس آئینی او قانوني حقونه لري، او حکومت د بیان او مذهب د ازادیو خوندیتوب ته ژمن دی. د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې چاته هم د مذهب سپکاوي د سزاګانو د قانون ناسم کاروي اجازه نه ورکوي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د پېښور په ګډون د خیبر پښتونخوا 8 تعلیمي بورډونو د 9 او 10 ټولګي د کلنیو امتحانونو نتیجې اعلان کړې دي. د پېښور د ثانوي او اعلی ثانوي تعلیمي بورډ د پرونیو نتیجو لمخې په ساينسي مضامینو کې لومړی پوزیشن 3 انجنونو او دویم پوزیشن هم یوې انجلۍ ترلاسه کړې دي، خو درېم مقام یو هلک ګټلی دی. تفصیل خالدہ نیاز رکھے.
د پېښور بورډ نتیجو تر مخه لسم جمعات کې شپږ اتیا زره اووه سوه یو کم نوي زده کوونکو امتحان ورکړی و چې پکې شپږ اویا زره او نوي بریالي شوي دي او نتیجه اووه اتیا فیصده راغلې ده. همدغه شان نهم جمعات کې پنځه نوي زره او درې پنځوس زده کوونکو برخه اخیستې وه. د نهم جمعات نتیجه اته نوي فیصده راغلې ده. په دې هکله د اګست په اتمه وزیر اعلی هاوس کې د یوې دستوري تابع هم شوې وه چې پکې بورډ کې پوزیشن ترلاسه کوونکي زده کوونکو ته سرٹیفیکیٹونه او نقدی پیسې ورکړل شوې. بورډ کې لومړی پوزیشن ترلاسه کوونکی ثانیا فیصل مشال ریډیو سره خبرو کې اووی چې خپلې کامیابی باندې ډېره خوشاله ده.
ما پشاور بورډ کې فرست پوزیشن حاصل کړی دی. زما مارکس 1176 دی. زه فری میډیکل کول غواړم او فیوچر کې ډاکټر جوړېدل غواړم.
د ثانیا مور مشال ریډیو ته اووی چې لورې ډېر محنت کوي. د کومې سله چې ورته میلاو شو
زما دې ماشوم باندې دمره ټف ټایم راغو چې دې به راته کله کله کور کې ام جړل چې ډېر زیاته راته ګرانه ده. او هغه ټیچرانو چې کوم محنت وکړو د هغوی محنت ته سلام. نو دا ټول د هغوی خواري ده، د هغوی محنت دی چې نن زما بچی په دې مقام باندې ده. جینکو باندې خو ډېر ضروري دی، ډېر ضروري دی تعلیم. زمونږ بچی چې اوس تعلیم حاصل کړي نو دی به بیا سبا مونږ ته دعاګانې کوي چې یو ښایسته ژوند به تېرئ، سلیقه والا ژوند به تېرئ.
مروه عالم په بورډ کې اولنی پوزیشن اخیسته دی. د مروا پلار ډاکټر میر عالم خان وایي د ټولنې پرمختګ لپاره د جینکو تعلیم ډیر ضروری دی.
معاشري لپاره، ډیولپمنت لپاره یو تعلیمي یافته مور چې وینو هغه خپل بچو لپاره او د هغه د مستقبل لپاره، او چونکه هغه بچی زموږ د ملک مستقبل وي نو ډیر کرامت وي. او شکر الحمدللہ مونږ ټول په ډیر خوشاله یو، ټول فیملی ټول خاندان په زموږ ډیر خوشاله دي.
آرټس گروپ کې د فارورډ گرلز های سکول پېښور مناهل یوزر او اویا نمبر سره لومړی پوزیشن ترلاسه کړی دی. د پېښور لیډی گریفت گورنمنت گرلز هایر سیکنډری سکول سنبل یوزر اته شپېته نمبر سره دویم پوزیشن ترلاسه کړی دی. د حیات آباد ماډل سکول رافیہ محبوب او پرایویټ توګه باندې امتحان ورکوونکي انم آصف یوزر څلور شپېته نمبر سره په ګډه دریم پوزیشن اخیسته دی. د پېښور نه علاوه ایبټ آباد، ڈی اے خان، ملاکنڈ، بنو، کوهاټ، مردان او سواد بورډونو هم د نهم او لسم جماعت نتیجې اعلان کړې دي. په مجموعي توګه اتواړه بورډونو کې اتلکه درې نوي زره پنځه سوه څلیرش زده کوونکو امتحان ورکړی و. خالدہ نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
خالد نیاز راپور مو ورېدو. د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې د نورو ضلعو په څیر په خیبر کې هم د ونو او بوټو کېنولو کمپاین پیل کړی دی. په دغه اړه باندې فرحات شینواری حال راکړي.
د خیبر ضلع د لنډ کوتل تحصیل چیئرمین شاه خالد شینوار مشال ریډیو ته وایي چې د دې شجرکارۍ بنیادی مقصد ماحولیاتي بدلون مخنیوی کړل دي.
څنګه ټوله دنیا ماحولیاتي او موسمیاتي تبدیلیو په لپیټ کې وه، همداسې پاکستان چې غم په دې لپیټ کې راغلی دی چې د دې د وجې نه الودګي وه، ګرمي ډېره زیاته وه. واحد حل چې دی د دغه ګرمۍ د لرې کولو او د بارانونو هغه چې مونږه شجرکاری ډېره زیاته وکړو. شجرکاری په اسلام کې هم ډېر لوی اهمیت دی.
یو مدني فعال هجرت علی پردی وایي چې انساني ژوند لپاره ونې او بوټي ډېر ارزښت لري.
چېرته بوټی وي ته ژوند وي، چې بوټی نه وي ته خو ژوند ځکه نه وي چې په کلایمیټ چینج کې حوالې سره کوي ګوري. د بوټي دومره غټ اهمیت دی، چېرته بوټي زیات وي ته بارانونه کېږي، ته د ژوند ټول سهولیات برابر وي. په بنجر علاقو کې تاسو کتلي چې ژوند ناممکنه وي.
د خیبر ضلع د ځنګلونو محکمې چارواکي وایي چې په دې روان کمپین کې به یوازې په لنډ کوتل کې خواوشا 15,000 بوټي لګوي او ورپسې به بیا په مرحله وار توګه په تیرا، باڑا، جمرود او یو شمیر نورو سیمو کې هم دا بوټي ولګوي. د خیبر پختونخوا د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې د نړۍ یو شمیر نور ملکونو په څیر پاکستان هم د موسمیاتي بدلون ښکار شوی. له حده زیاتو بارانونو، سیلابونو، زیاتې ګرمۍ او ککړې هوا له وجې خلک د مالی او ځاني زیانونو سره مخ شوي، او د نورو اړخونو تر څنګ یې کرنه او باغداري هم متاثره کړي. د خیبر پختونخوا د چاپیریال ساتنې اداره وای چې د پاکستان په لویو خاورونو کې د هوا د ککړتیا منځنۍ کچه د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او لخوا ټاکلې شوی معیار نه څلور چنده لوړه ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر
پښتونخوا. کې د دغه خبرونې نیمایی ته را رسیدلی یو. راځي چې د دې وخت مهم خبرونه اورو. د شمالي وزیرستان د میرعلي د موسیقي او هسوخیل اوسیدونکي وایي چې پوځ ورته ویلي دي چې د عمومي سړک دواړو خواو ته د 1500 میټرو په فاصله کې پراته خلک دي کورونه پرېږدي. د شمالي وزیرستان انتظامی پولیسو او پوځي چارواکو له د سیمې د اوسیدونکو د دعوو په اړه څه نه دي ویلي. د اسلام آباد ترګریز د دولت د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د پارلمان پخوانی غړي علي وزیر د دریو نورو ورځو لپاره په جسماني ریمانډ لیږلې دي. دا په داسې حال کې ده چې علي وزیر تر شپږ ورځني ریمانډ وروسته نن عدالت ته وړاندې کړل شو. د پاکستان وکیلانو قانون پوهانو په هیواد کې پر جبري بېدرکۍ او اندېښنه ښودلې ده او له حکومت یې غوښتي دي چې ورک کسان دې پیدا او خوشي کړل شي. دوی پرون په کوټه کې د بلوچستان د وکیلانو اتم اتلین غونډې پر مهال په ویناګانو کې وویل چې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فائز ایساد د جبري بېدرکۍ او قضیې اورېدنه وکړي او دا مسله دې هواره کړي. په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د رجسټر افغان کډوالو د پاتې کېدو موده په یو کال نور غځولو د پاکستان ستاینه کړې ده. د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي دي چې ډانلډ بلوم د څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د سرحدي سیمو او ایالتونو له وزیر امیر مقام سره په لیدنه کې کړې دي. او د سولې نوبل جایزه ګټونکي محمد یونس د بنگلاديش د لنډمهالي حکومت د مشر په توګه د خپلې دندې لوړه کړې ده. اور دن کو مهم خبرونه موري دا اوس راځي او شمیر سیمایي او نړیوالو موضوعات ته د ملګرو ملتونو یو لړپوړ چارواکي خبرداري ورکړې دي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان څنګه خپل مالی او لوجستیکی امکانات زیات کړي او احتمال شته چې له افغانستان بهر تر هغر بریدونه وکړي. هغه ډلې په کال 2020 کې د طالبانو له حکمنېدو راهیسې په افغانستان کې د یو شمیر حملو تر څنګ د روان کال په مارچ کې په ماسکو کې د کنسرت پر یو تالار د برید ذمواري هم منلې ده. خو د طالبانو حکومت په بیا بیا ویلي دي چې داعش ډلې ځپلې ده. نوریاس نوری په دغه اړه نور معلومات راکړي.
د ملګرو ملتونو د تروریزم په وړاندې د مبارزې او چارواکي خبرداري ورکوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ځان په افغانستان کې پیاوړی کړی او له دې هېواده بهر اروپا ته یو لوی ګواښ ګڼل کیږي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د تروریزم د مخنیوي په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورونکوف دغه خبرداری پرون پنځمه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په نوي راپور کې ورکړ. هغه د امنیت شورا غړو ته وویل چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په تېرو شپږو میاشتو کې خپل مالي او لوجستیکي امکانات ښه کړي او همدې ګمارنې هڅې زیاتې کړي دي. ورونکوف زیاته کړه په دې موده کې له دې ډلې څخه د جلا وطن افغانانو او د منځنۍ آسیا د وګړو ملاتړ زیات شوی دی. د فرانس پرس د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په مارچ میاشت کې په موسکو کې د موسیقي پر یوه سالون د خونړي برید چې 145 کسان پکې ووژل شول منلی. ښاغلی ورونکوف یادونه کړې چې د دې خطر شته چې د داعش د خراسان څانګه په بهر کې تر روسي بریدونه ترسره کړي، ځکه دې ډلې د خلکو د جلب و جذب هڅې تیزې کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش په وروستي راپور کې چې تېره میاشت خپور شو د ملګرو ملتونو پر ټولو غړو هیوادونو غږ کړی چې پرې نږدې افغانستان بیا د تروریزم د فعالیتونو چې نور هیوادونه اغېزمنوي په یو مرکز بدل شي. نوموړي همدارنګ په دې راپور کې یادونه کړې چې چارواکو د دې ډلې لخوا د اروپا د فوټبال جام لوبو او د پاریس په اولمپیک لوبو کې د احتمالي بریدونو په وړاندې سخت تدابیر نیولې دي. د طالبانو حکومت دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د ملګرو ملتونو دغه جګپوړي چارواکي د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې په افغانستان کې د داعش د حضور او پیاوړتیا په اړه راپورونه رد کړي دي. د هغې ډلې چې واک ته د طالبانو د رسېدو په تېرو نږدې دریو کلونو کې په افغانستان کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د ملګرو ملتونو د تروریزم د مخنیوي د چارو مشر ښاغلي ورونکوف همدارنګه خبرداری ورکړ چې د دې خطر شته چې د اسلامي دولت ډله یا داعش او ورسره تړلې ډلې د افریقا د وچې یوه لویه برخه تر خپل کنټرول لاندې راوړي. هغه وویل داعش په لویدیځ افریقا او ساحل کې د خپل فعالیت سیمې پراخې کړي او ولکه یې پرې ټینګه کړې ده. نوموړي زیاته کړه له مالی نه نیولې د نایجیریا تر شمالي برخه پورې یوه لویه سیمه به د داعش تر کنټرول لاندې راشي که دا ډله خپل نفوذ ته دوام ورکړي.
د نوریاس نوری راپور مورید په داسې حال کې چې په بنگلادیش کې د سو ونیو مظاهرو له وجې سیاسي بېقراري دا نوبیل انعام ګټونکي محمد یونس د هیواد د لنډمهالي حکومت د مشر په توګه لوړه کړې ده. سلور اتیا کلن یونس په پیرس کې د درملنې وروستو پرون ډاکې ته ستون شو. دا په داسې حال کې ده چې مظاهره چانو غوښتنه کړې وه چې تر انتخاباتو مخکې دی د لنډمهالي حکومت مشري اقتصاد پو محمد یونس وکړي. په دغه اړه باندې نور تفصیل په دا راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په بنگلادیش کې بېقراري روانه ده، د نوبیل د سولې جایزه ګټونکي محمد یونس د نوي موقتی حکومت د مشر په توګه د خپلې چوکۍ لوړه کړې ده. په بنگلادیش کې د زده کوونکو د تیرو سو ونیو پر تشدد احتجاجي مظاهرو وزیر اعظم شیخ حسینه واجد استعفا ته اړ کړه او ګوانډي هند ته وتښتیده. یونس په پیرس کې تر درملنې وروستو پرون ډاکې ته راستون شو. دا وروستو لاغې ده چې مظاهره چانو غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو لپاره د نگران حکومت مشري باید اقتصاد پو محمد یونس وکړي. د ایسوسیټیډ پریس خبری ایجنس د راپور تر مخه پرون د فوز مشر جنرال وقار الزمان لوړپوړو چارواکو او زده کوونکو د ډاکې په شاه جلال نړیوال هوایی ډګر د محمد یونس هرکلی وکړ. پر هوایی ډګر میډیا سره په خبرو کې محمد یونس وویل چې هیواد ته په راستنېدو خوشاله دی. هغه زیاته کړه چې مظاهره چانو هیواد خوندي کړی دی او باید د ازادۍ حفاظت وشي. یونس وروستو د ولسمشر محمد شهاب الدین په سرکاري استوګنځي کې د موقتی حکومت د مشر په توګه د خپل څوکۍ لوړه وکړه. د شیخ حسینه واجد ګوند عوامي لیگ په موقتی حکومت کې شامل نه دی. دا غیزوی سجیب وازید جوی د اگست په ومه په فیسبوک پاڼه په یو ویډیو کې وویل چې ګوند تسلیم نه دی او له مخالفینو او موقتی حکومت سره خبرو ته چمتو دی. د شیخ حسینه واجد ګوند په تیرو دیرشو کلونو کې شل کاله واکمنی کړې ده او روان کال د جنوري په میاشت کې په سلورم ځل انتخابات ګټلی وو. له هیواده د هغې ډرامایي وتل د خوښۍ لامل شو او راپارېدونکو مظاهره چیانو د هغې په کور برید وکړ او سامانونه یې تاله ترغه کړه. د رویټرز خبری ایجنس د راپور تر مخه حسینه واجد دا مهال د هند پلازمینې نوی ډیلی ته نږدې په یوه هوایی اډه کې پناه اخیستې ده. د محمد یونس په وینا دې کار د هند پر ضد د یو شمیر بنگلادیشیانو غوسه راپارولې ده. په دې اړه ګنګوسې روانې دي چې هغه به چیرته ځي. له ډاکې څخه له تیښتې سمدستي وروستو ځینو راپورونو ادعا کړې وه چې هغه پلان لري چې په بریتانیا کې پناه واخلي، خو لندن لا په دغه اړه زړه نه دی ښه کړی او د عوامي لیگ مشره مجبوره ده چې کومه بله لار وګوري. پرون د هند ان ډی ټی وی سره په یو مرکه کې د شیخ حسینه واجد زوی او د عوامي لیگ مشر سجیب واجد جوای هغه راپورونه چې دا کوي چې مور یې په بریتانیا کې پناه غوښتې ناسم بللې دي. نوموړي زیاته کړې ده چې هغې په هیڅ ځای کې د پناه غوښتنه نه ده کړې، نو د انګلستان یا امریکا لخوا د هغې خواست ته د ځواب نه ورکولو خبره رښتیا نه ده. بلخوا د بریتانیا د کورنو چارو وزارت ان ډی ټی وی ته ویلي چې د بریتانیا د کډوالۍ قوانین خلکو ته اجازه نه ورکوي چې هغه هیواد ته د پناه غوښتنې یا لنډمهاله پناه لپاره سفر وکړي. یو بیان دا هم ویلي دي چې هغه کسان چې د پناه غوښتنه کوي باید دا کار په هغه لومړی خوندي هیواد کې وکړي چې دوی ورته رسیږي. په داسې حال کې چې ځینې راپورونه وایي چې امریکا د شیخ حسینه واجد ویزا وروستو لغې لغوه کړې چې هغې د وزیر اعظم په توګه له دندې استعفا ورکړه، خو په دغه اړه له امریکایي چارواکو لخوا په رسمي توګه څه نه دي ویل شوی. د هند بارنو چار وزیر اس جیشنکر د بنگلادیش په وضعیت پارلیمان ته په وینا کې ویلي چې شیخ حسینه واجد په ډېره لنډه خبرتیا هند ته د راتګ اجازه غوښتې وه. نوموړي په هند کې د هغې د پاتې کېدو په اړه څه نه دي ویلي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
د افغانستان په اوروزګان ولایت کې د استرالیایي ځواکونو له لوري د وژل شو یو شمېر کسانو کورنۍ د خپل حق غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د اګست په اوومه وویل چې استرالیایي حکومت څه باندې یوه لسیزه مخکې په اوروزګان کې د خپلو ځواکونو په لاس په ناقانونه ډول د وژل شو افغانانو کورنیو ته د تاوان ورکولو ژمنه نه ده پوره کړې. د نوریاس نوري راپور د استرالیایي ځواکونو لوری د وجل شوی یو سړی د مور په غږ پیلې
خپل حق غواړ زما اهتمام ته به خپل حق رسید زما مسیانې بیا پلار کړی دی بر ناکه ماته دی.
مریم د اوروزګان ولایت اوسیدونکې د نړیوالو ځواکونو لوری د خپل وجل شوی زوی حمید الله حق واړي. مریم چې وای زوی بی ګناو استرالیایي ځواکونو د دوی په مخ کې په ډېر بې رحمۍ واژه.
نو بالا د شپې د مخ را ل چاپه یووله نو موږ ګرځای وو تاک ته کړلو دا زما زوی بل تک زما پر زوی باندې راولاړ سوله داسې کلکین ورته کتلم بالا ورته کش سوله چې اندې ته اوس د دغه طالبانو سره اړیکې لري ورته کش یې کړله زما زوی په چړو په برچو را مړ.
میرمن مریم وایي له زوی څخه دوه کونډې او څو یتیمان ورپاتې دي او اوس ژوند په ډېره سختۍ تېروي. نوموړي د خپل وژل شوي زوی په اړه د عدالت او حق غوښتنه کوي. د پوروزګان ولایت کې یوازې مریم نه ده چې خپل زوی د نړیوالو ځواکونو لخوا وژل شوی بلکې ډېر نور هم په دې ولایت کې چې یو مهال د سختو جګړو ډګر و د نړیوالو ځواکونو لخوا د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې غوښتنه وکړه چې استرالیا باید په افغانستان کې هغو کورنیو ته تاوان ورکړي چې عزیزان یې د استرالیایي ځواکونو لخوا په ناقانونه توګه چې هغه جنګي جرمونه بلل شوي وژل شوي دي. د ډلې په دې بیان کې ویلي چې استرالیا د وژل شوو 9 دېرش ولسي وګړو کورنیو ته د تاوان ورکولو په اړه خپله ژمنه عملي کړي. په هغه راپور کې چې 4 کاله مخکې د قاضي پاول بریرتن په مشرۍ په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنګي جرمونو د ادعاو په اړه د ترسره شوې څېړنې په پایله کې خپور شو، نتیجه یې ښیي چې 9 دېرش افغانان په ناقانونه توګه شکنجه شوي او وژل شوي دي. سره له دې چې د استرالیا حکومت د دغه راپور موندنې او سپارښتنې منلي خو تر اوسه د دغو قربانیانو کورنیو ته چې د خپلو عزیزانو پر وژل کېدو یې شاوخوا 1 لسیزه اوړي تاوان نه دی ورکړی. د دې ډلې په خبره د دغو قربانیانو کورنۍ په کلیو کې سخت ژوند تېروي. نوریا د اوروزګان ولایت یوه بله اوسیدونکې ده چې زوی د نړیوالو ځواکونو لخوا وژل شوی. نوریا وایي ډېر یتیمان ورپاتې دي او ډېر له بېوزلۍ کړېږي. نوموړي په دې اړه چې زوی په څه ډول ووژل شو ازادي راډیو ته وویل
بېچالک وته الک بس مخ باندې په وخت کې راوګرځوي همداسې بس وشتي زه کور ته ومه سره وم ما باندې وم خلک ودوه دوه کس په دې خونه کې اته ولا چې ماشین څو دی و تیرې ته وخت یې مره میدان کړل کتول ول مرزا خان فخري چې مره ټوپ کړل دی نو چې ورنه کاینه وشي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې دا هم ویلي چې استرالیا د تاوان ترڅنګ د قربانیانو له کورنیو بخښنه وغواړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینچ نوموړی هم د دغو کارپوهانو د ډلې غړی دی. په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د استرالیا له حکومت څخه غوښتي چې د 9 دېرش قربانیانو کورنیو ته د تاوان د ورکولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. استرالیا چې د نړیوالو ځواکونو په چوکاټ کې افغانستان ته ځواکونه استولي وو ډیری سرتیری په اوروزګان ولایت کې دیره وو. په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو پوځي ماموریت د 2020 کال په جون کې رسمن پای ته ورسید. د دغه نږدې 40 کلن ماموریت په ترڅ کې چې له 2000 لومړي کال وروسته پیل شوی وو 41 استرالیایي پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي.
په خیبر پختونخوا کې زده کوونکي وایي چې د پاکستان میډیکل او ډینټل کونسل د طب په پوهنځیو یا میډیکل کالجونو کې د داخلو لپاره د ازموینې فیس له 1500 څخه 8000 روپو ته لوړ کړی دی. ټاکل شوی چې په خیبر پختونخوا کې د داخلو امتحان د سپتمبر په 2 ترسره شي. یو شمېر زده کوونکي وایي چې بې وزله کورنۍ د دومره زیات فیس ورکولو توان نه لري نو ځکه دې کم شي. پی ایم ڈی سی لا په دې اړه سندي ویلې. شبیر احمد جان تفصیل لکه
د پاکستان میډیکل او ډینټل کونسل یا پی ایم ڈی سی د اعلان تر مخه په میډیکل کالجونو کې د داخلو لپاره ټیسټونه به راتلونکي په 22 سپتمبر اخیستل کیږي او د دې کې برخه اخیستونکي زده کوونکي کولی شي چې تر 19 اگست د انټری یا داخلې ټیسټ لپاره خپل رجسټریشن وکړي. شهاب اقبال چې د خیبر میډیکل کالج زده کوونکي دي او د زده کوونکو د خېګړې او د کشالیو لپاره وخت په وخت اواز پورته کوي. مشال لیډو ته وایي چې د ټیسټ لپاره د داخلې فیس کال په کال زیاتیږي او یوازې ټیسټ نه وي، د زده کوونکو د کتابونو، د اکیډمیو، د داخلو او د تګ راتک نور هم ډیره خرچی وی، د کم لوجه چې تعلیم د غریب د وس نه بهر شوی دی، باید د کونکو لپاره اسانتیاوې پیدا کړی شي نه چې مشکلات.
تیر دروسلور کالو کې د امډیکیټ رجسټریشن فیس چې د 15,000 ته رسید او دا بر روان کال له 12,000 او بیا به چې د 14,000 اوس په تیر دوو کالو کې د میډیکل کالجونو چې کوم فیس ته بوت پبلک او پرایویټ سیکټر پای کې 200-300% اضافه شوی ده. دا مهنګای شو یا انفلیشن شو اوس ته ټیسټونو دومره ګران شو او دین علاوه نور فیلډ دته سو غوري انجینیرینګ دین واغی کې چې کوم طالب علمان به شل ډیر ضرورت سره کو واغ 2-3 ضرورت راغلي.
دغه میډیکل ټیسټ لپاره تیاری کوونکی محمد صدیق سیپلاری د پېښېنه سرکاري استاد دی. مشال لیړو ته وایي
لکه تاسو چې کله سوچو کوي کنه جن زیات تر کسانو څوک مزدوران دي یا سکیورټی ګارډ دي یا پرایویټ ټیچر دي، هغه ټول میاشت دغه 15,000-14,000 روپۍ یا 10,000 روپۍ وي او هغه ولیدا غوي به چیز وړ نه کیږي چې هغه به ټیسټ اپیر دونه سہولتونه خو نه پرووائڈ کوي. او کو تاسو ګورئ دغلته په 500 روپۍ باندې هر اکیډمۍ کې د ایئر کنډیشن د روم کې هغه ود چکم انفارمیشن ډیسک ته هغه سره سره 500 روپۍ باندې د ټیسټ کلیک کوي. نو موږ د حکومت اعلی چارواکو نه دا درخواست ته چې موږ سره دې کې هیلپ وکړي شي او څونه هم غریبانان دي هغه د پاره یو خاق دام وکړي شي.
ولی په دې اړه موږ کله خیبر پښتونخوا کې دغه ټیسټ اخیستونکي د خیبر میډیکل پوهنتون واس چانسلر پروفیسور ډاکټر ضیاء الحق نو پختل نو دوی مشال لیډو ته ویل چې دا یوازې د ټیسټ خرچه نه وي، د کې د ټولو اسنادو تصدیقول او غیره شامل وي او بل دا چې د فیسونو زیاتول یا کمول د دوی نه بلکې د مرکزی ادارې پی ایم ڈی سی کار دی.
دا د پاکستان میډیکل اینڈ ډینټل کونسل چې کوم د فیډرل اداره ده او د فیس اخلي، نو ځکه دا فیډرل یو خبره ده د پی ایم ڈی سی او هغه سه ټول پروسس دی چې صرف ټیسټ شامل نه وي، هغه کې دای چې د سکرټنی دا د ان ای سی چې ورکی د ری ویریفیکیشن دی ڈاکومنٹ پی سی والا میٹرک ویریفیکیشن دے گا نا ٹول پروسیس دے بیا پس ٹیسٹ دے ٹیسٹ پس ریزلٹ ڈکلیئر کر لی بیا کی پلیسمنٹ کر لی گا نا ٹول پروسیس دی پیسے اخلی خبر پی ایم ڈی سی دا ٹول پاکستان دا پارا خلی اور بیا یونیورسٹی تے پیسے اور کی ہو اس پر ایکچوئل چس خرچ را سی اول اور کی
دادا اس دا کون کو ترمخہ تیر کال 2023 کے شپک سلوی زرو نا سیواز دا کون کو رجسٹریشن کڑو. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخبر.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
روغتیا بلان وایي چې په خوراک کې د بهتیاتۍ له وجې په پاکستان کې یو شمېر دایمي رنځونه په زیاتېدو دي. دوی پرون په پېښور کې د یوې غونډې پر مهال مشال لیډو ته وویل چې له جراثیمي ناروغیو پرته داسې ډېر رنځونه دي چې مخنیوی یې د متوازن خوراک په خوړلو کېدی شي. هغه غونډه د خیبر پښتونخوا د خوړو خوندیتوب ادارې، د ښه حکومتدارۍ او ولسي احتساب مرکز او د روغتیا نړیوال سازمان په ګډه را جوړه کړې وه. اسما ګل په دغه اړه نور تفصیل لري.
ورلد هیلث ارګنایزیشن یا د صحت نړیوال ادارې د روان کال راپور لمخې پاکستان کې زیاتره خلک د امروزه په بنیاد د 25 ملي ګرام نه زیات چینی او 15 ملي ګرام مالګه استعمالوي، ولې تر 6% غوړي هم خوري، کوم چې 2% نه کم استعمالول پکار دی او په خوړو کې دغه بې احتیاطي په انساني صحت د بد اغېز پرېوتو سبب جوړیږي. پیښور کې د خیبر میډیکل پوهنتون د هیومن نیوټریشن یا غذایي شعبې اسسټنټ پروفیسر ډاکټر هاجرا غنی مشال ریډیو ته وویل چې ځینې ناروغۍ د یو بل نه لګي نه، ولې د خوراکي خطر عوامل لکه د تماکو د استعمال سره د غوړو، چینو او مالګې زیات مصرف او د چاپیریال عوامل د ناروغو زیاتېدو بنیادي وجه ده.
پاکستان کی آغا بیماریاں نے یو بل تن لگی ہو خوراک او دا ماحول او دا دی چیزوں دا وجنا آغا بیماریاں نے چکم دے جڑی گی پدے کی پٹاپ ماندے عام لینگویج کی شوگر ویلے شی دا سے بلڈ پریشر او دا زرونو امراض او نور بیماریاں نے شامل دی اکیڈیمیا ریلیٹڈ زمونگا دا کنسرن دا خوراک ریلیٹڈ چکم تحقیق تے اسپیسیفکلی خاص کر پاغی پا ذریعہ دا دی بیماریانو نا مونگا یو بچاو ممکن کو دویم دا دے چی مونگا اویرنس عام پبلک دا پارم دریم دا چی مونگا دا نحساب پا ذریعہ دا دی دا بچاو پا بارا کی کارو کو
دا چی دا انسان صحت مند اسیدو لپارا دا سق اسم خوراک ضرورت وی په غونډه کې شرکت کوونکي د سی جی پی ای یا د حکومتداري او اولسي احتساب مرکز ډایرکټر محمد انور مشال ریډیو ته وویل چې په خوراک کې به احتیاطي نه یوازې د لویو بلکې ماشومانو د صحت لپاره هم د زیان وړ ده.
ماشومانو دا غیر معیاری چپس سی اگر ډیر زیات عام شوی دی کلو کې پدا کې ډیر ارزانی هم ماشومان خوري او داینه بڑا شي بیمارې باندې دا غوړی چې کم دی دا بالکل ختم غوړی دا غوړی خو په دنیا کې اوسه کې پاتې نه تل ل زیات اهمیت ورکول غوړی او دا یې مقدار هم کم غوړی دوم په خوراک کې دا غوړی ډیر زیات چینی مونږ ډیر زیات استعمالو چې کله ته ورشي مونږ په چې کې په شربتونو کې مشروبات کې دوه زیات چینی استعمالو چې هغه د پاره مونږ زیات تر آبادی هغه د شوګر او مریضان جوړي مالګه مونږ ډیر زیات استعمال دي په خوراک کې زمونږ پدا کې ډیر زیات دي زیات چې مونږه کمزور او کول پکار دي نو چې سونم دا موسمي میوي دي چې دا زیاتې وخورو نو د سیګرټ معنی د نسوارو لپاره د دین او چې بالکل دارو زه
د صحت نړیواله ادارې لخوا روان کال خبر شوی راپور کې راغلی چې پاکستان کې تر 3 لکه خلک د شوګر رنځوران دي او هر ورځ 3 شپته کسان یوازې د تماکو په نشه اوړي چې د زیاتره خلکو عمر پکې تقریبا 1.5 کال وي او له دغه وجې د وخت نه وړاندې د مرګونو تقریبا شراب 15% ته لوړه شوې ده چې پکې د 9% مرګونو پیښې د زړه ناروغۍ له وجې کیږي. آسمه ګل مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د خالی ورځې 19 خبرونې
حجره
پلسنی مو بجو
نوې نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخې په غاړه
په یو بجا
سندرې جادو کرے
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلور نیمو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو
د خیبر پختونخوا د سیلګری ادارې اسناد خایي چې سږ کال د مې له پیله د جولای تر 23 پورې څه باندې 9 میلیون خلک د کومراټ په ګډون دغې صوبې نورو سیلاني او سیمو ته په چکر ورغلي وو. په کومراټ کې د سیلګری زیاتولو لپاره کارکوونکي وایي چې که هلته ورغلې لارې سمې شي نو سیلګری لا وده کولی شي. چارواکي وایي چې سیلګری ته یې زیات پام کړی دی نو ځکه ګڼ سیلانیان خیبر پختونخوا ته ورغلي دي. دوی وایي چې په سیل ځایونو کې د مسلو د هواري لپاره کار کوي. تفصیل وسیم سجاد راکړي.
د خیبر پختونخوا د سیاحت او کلتور محکمې نه مشال ریډیو ته ترلاسه کړل شوي اسناد تر مخه سږ کال د ګرمۍ په موسم کې د مئی له لومړۍ څخه د جولای تر 23 پورې 9.3 میلیون سیلانیان د خیبر پختونخوا د ښکلي ځایونو لیدلو لپاره ورغلي ول. خدا په داسې حال کې دا چې ډیری د سیلګرۍ ځایونه د خیبر پختونخوا په لرو پرتو غرییزو سیمو کې دي چرته چې د تللو روډونه یا خراب دي او یا د سره نه جوړ نه دي. د بردر کومراټ سیمه د سیلانیانو لپاره یو مرکز دی او د سیاحت د محکمې د شمیرو تر مخه په تیرو 3 میاشتو کې ورته د 2 لک څخه زیات سیلانیان ورغلي دي. د کومراټ سره تعلق لرونکي او د یادې علاقې د سیاحت د زیاتوالي لپاره کار کوونکي امجد علي مشال ریډیو ته وویل چې په دغه علاقه کې سیلګری نور هم ډېرې دلې شي خو که حکومت د روډونو او للارو مسلې حل کړي. هغه زیات اکلا تر دا دما د کومراټ صرف 60 ځایونه قتل شوي دي او 80 لا هم نه دي قتل شوي.
سو مشکلات دي که دغه باندې مونږ خبرې وکړو نو دلته د ترانسپورټیشن ډېر زیات غټه مسله ده. یعنی کې که د سړک مونږ راوالو د مدو راسي په دې باندې د حکومت طرفه کار نه کیږي او مخکې کم کار یا ډېر زیات سلو وي کار په دې باندې. او که سړک صحیح شو دلته نو خلک به ډېر زیات راشي د دشتنه به هم تعداد به دلته ډېر زیات د ټورسټ وشي او همدغه شانتي په دې ټول ریجن کې د لوکلس چې مونږ پوره کملاکن ډیویژن راوالو نو د بهر نه ډېر زیات ټورسټ به راشي او دلته خاص کر دیر تا ډیر زیات فائدہ وشي
دو رواني اونۍ د زیارت پورس د سیاحت او کلتور په برخه کې د وزیر اعلی سلاکار زاهد چنزیب خبر پختونخوا ته د 9.3 میلیون سیلانیانو ورتللو شمیره ریکارډ شمیره وبولله نو موږ زیات کړه چې د سیلانیانو په شمیره کې زیاتواله د سیاحت یا سیلګرۍ په څنګه کې د ټولو چارواکو لخوا د سیاحت د ترویج فعالیتونو لامل وو د خبر پختونخوا د سیاحت او کلتور له محکمې ویان سات بنیا ویس مشال ریډیو ته ویل دوی هڅه کوي چې د سیلګرۍ علاقو ته اورپی خستون دي زر تر زره هواري کړي او ډیری سیلانیان خبر پختونخوا ته ورشي نوموړي زیاته کړه
پورا کال امید دے چھ 2 کروڑ نمبر ہم ٹارگیٹ بچیس کو اور دے دا پارا کم نمون اسٹیپس دی اگر دا چھ ہم کال سینٹر بحال دے 1422 اے باندے ڈیز یا ٹورسٹ دا کئی آئے تس کمپلینٹ دو شی پاڑ باندے یا لارا کی صحیح شو جوڑ شی نو آگے باندے آگے اطلاع کی بیا اگر اطلاع چھ دا مو ٹورسٹ پولیس اگر آئے تا اطلاع شی بیا آگے آگے پرابلم سالف کئی آگے نے علاوہ لوکل ایڈمنسٹریشن آن بورڈ دی مختلف اتھارٹیز دی کاغان چھو گلیات چھو کومراٹ چھو اپر سوار ڈیولپمنٹ اتھارٹی چھو اور دا ٹول مونگ آن بورڈ ساتلی دی مکمل چھ دے ٹورسٹ مکمل سیف اینڈ سیکیور اگر خپل وزٹ کول شی دلتا
خبر پختونخوا یو شمیر د سیلگرے زایون لری او د سیلگرے پوہانو پ خبرہ سیلگری پ خبر پختونخوا کی لوی سند چوڑی دلی شی خو په دغه برخه کې د کارکون کې خلق رائے خای د یو علاقې سیلګری ته د پرمختګ ورکول لپاره د امن او بنیادی انساني ضرورتونو ورکول د یو ملک د حکومتونو اولنی ترجیحات پکار دي وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي
اردن کو سرزو خوستا چرته چې د زئی ځوانانو په نوښت والیبال لوبي روان دي چې د خیبر پښتونخوا همدارنګ د افغانستان د بلابلو ولایتونو د والیبال ځنې لوبډلې او لوبغاړي هم پکې شریک دي د برنامه تابع کوونکې د لوبو مخه نړیوالو ته د سیمې د یو ښه انزور وړاندې کول له نشو د ځوانانو راګرځول او د ځوانانو ترمنځ د یووالي ټینګښت بولي پدا غاڑا باندھے نجیب اللہ الو خیل تفصیل رکھے
داد پوز دتانے ولس والے اڑوان پی ولے دی پرتا سیما لغوری پیران کے دزوی زوانان پنو دی جورشی والی بال ٹورنامنٹ پایلو بدا چې د خوست او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د والیبال ګڼو لوبډلو همدارنګه د خیبر پښتونخوا یو شمېر ځوان والیبالرانو پکې برخه اخیستې ده دې سیالیو تر دریو میاشتو ډېر وخت نیولی او ټاکل شوي په څو راتلونکو ورځو کې پای لوبه ترسره شي د دې لوبو دوه تنو تابعه کوونکو کریم الله ګروهن او شهاب ستوري مشال راډیو ته وویل
په دغه ټورنمنټ کې تقریبا تر 70 پورې د خوست او بهرنیو لوبډلو ګډون درلودل یو خو د نشئی موادو د مخنیوي په پارټ کې مهم دی او بل د یووالي او پرمختګ کله چې یووالي رامنځته کیږي هلته پټونه کې خپل پرمختګ کیږي
په دې وروستیو کې له پاکستان څخه هم د ورزشي لوبغاړو راتګ زیات شوی خو دا لوبغاړي وایي دوی ځینې ستونزې لري او که د ستونزو ته رسېدنه وشي خوست او افغانستان ته به د دوی تګ راتګ ډېر شي د خیبر پختونخوا دوه تنه اوسیدونکو عرفان او اشتیاق وویل
چې بس د مونږ ته دغه ګلمخون لاره کولو شي هغې باندې مونږ ویزې دي پاسپورټ هغې باندې مونږ راتلی شو لکه ترخم باندې مونږ ته ډېر دا لاره ده او لکه 12-13 ګنټې مزل کوو مونږ هغه باندې
چې ماشاءالله والیبال ډېر پرمختګ روان دی او چې څه وشي لږ محنت سره وشي د فیډریشن طرف نه
د ژوند نورو برخو په خوا کې د سپورت د ډګر ورزشکاران هم د لوبو د میدانونو مسلکي روزونکو او د دې برخې له نورو مادي او تخنیکي نیمګړتیاو سره مخامخ دي د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړی عزیز واصفی وایي
د افغانستان والیبال واقعا ډېر ستر استعدادونه لري که په دوه کار وسي واقعا په نړیواله سطحه باندې ډېرې ښې لوبې ترسره کوي موږ له امارات څخه غواړو چې والیبال ته ډېره ښه توجه ولري
والیبال په افغانستان او خوست کې یوه پخوانۍ لوبه ده چې نه یوازې په ښارونو او کلیو کې په ډېر شمېر کې مینهوال لري بلکې له پخوا نه د ښوونځیو د سپورت په مضمونونو کې هم د یو مهم ورزش په توګه تدلیس شوی خو بیا هم د شته ستونزو او نیمګړتیاو له کبله افغاني والیبالرانو په نړیوالو میدانونو کې د تمې سره سمې بریاوي نه دي ترلاسه کړي
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو ل خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانو پیغامونه دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی را وړم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ